مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسی ده مخکخی خزی خبرونه اوری. په دې خبرونه کې به همی و تکړه میرمن لزان سره لرو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزی هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شو توکو سوداګری پیل کړي، او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي. خو د خزو هنر او د پتیره د ګوتو هنر ته په کتو دغه سوداګری ژر وده کوي، چې نن هم په خبرونه کې اوګی امیل لزان سره لرو چې هغې هم د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه. خو اوس د زراعت او مالدارۍ په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي. د نورو فعالیتونو په اړه به یې په خپله معلومات راکړي. اغلی عامل، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونې ته راغلی.
زه مننه کوم. خپل سلامونه او پیرزوینې د ازادي راډیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من یم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالي اوسي. مننه.
اغلی امیل، که چیرې له دې ځایه پیل وکړو چې سوداګري ته مو څنګه زړه ښه کړ، او دغه سوداګري مو له کومو کلونو پیل کړي؟ به ځکه داسې مې اورېدلي چې ډېر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ، خو بیا مو وروسته زراعت په برخه کې هم پانګونه کړې وه.
لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو، ښځې ونشو کولی چې د کور بهر کار وکړي او بندیز پرې ولګول شو، نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم. ځکه په دې برخه کې ما هم علاقمندي درلوده، دلچسپي درلوده. د نور نه مې پخوا زده کړي وو. کله چې زه پوهنتون ته تلم، نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل، په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق، هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده، یعنی نه پوهېدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نورو ته زده کړه وکړم. هغه کلونه ډېر خواږه کلونه وو. که څه هم موږ په کور کې وو، خو بیا ما کولی شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفې کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کړم د محصولاتو دپاره، او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کوو. او اوس هم چې په دې سن کې یم، سخت علاقمند یم، ډېر زیات مینه لرم دغه هنر ته. یعنی لاسي صنایع، یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده یي، او په هغه کې هغه ظرافت، کلاګانې چې جوړېږي او انعکاس ورکول کېږي، واقعا زه لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډېر کله چې د لس کلنۍ نه پورته کېږي، بیا لاسي صنایع په کور کې ورزده کول کېږي.
متاسفانه انا زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایت کې ژوند وکم. پیدایښت مې زما لغمان ولایت، ښکلی ولایت کې شوې دی، خو زه ستره شوې په کابل کې. او زمونږ کورنۍ کې، یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته، خو ما ذوق درلوده. ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډېر علاقمنده وه، ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم په کور کې ورته زده کړه شوې وه، لکه قرآن شریف و چاره کتاب و دا خانگی و سادان درلوده. ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و، نو د دوی جون دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي. و په کور کې و دغه صنایع دستي و، خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ. د مور نه به مې دا کورشنیل و خامک و دا شیان به مې زده کړو، علاقمنده به وم. او دی بلاخره به هڅولم چې نور ځای ته مراجعه وکړم او زده یادې کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه. هر هیواد ته چې تللی یم، هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع څه رقم لري، او دوی فکرونه څومره، د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالي دي.
که دې سره شو، تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړی سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه، خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړی او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
خوشبخته په دې ما چې یو وخت زمينه مساعده په دې شو چې ما وکولای شو. دا مې ارمان و چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي او احتیاج دي، لاسته راوړنې نه لري، او په کور کې د تعلیم نام به برخه دي او زه کولای شم چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بل اخره کزه د سیو کار وکم چې دوی د کونه بهر لاړ نشي او کور ته چیر مداس یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نور هیوادونه کړي دغه په پرتله خو مونږ وړاندې تلی نه یو یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده ډیر فیصدی کم باید ډیر کار شوی او دومره پیسې دومره زیاتې پیسې چې دغه برخه کې ولګیدل شو خو بنسټیز کار ورته ونه شو دل چې دل سوزانه کار ونه شو مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر داده ما ته تجربه شو چې زراعتي او مالداری کوپراتیف مې هم د میرمن د پاره جوړ کا او شپږ کاله دا کوپراتیف ما وچلو زلمړنۍ ښځه وم په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس میکی خدا او دامی وچلو یعنی تاسو باور وکئ چې هغه یواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي په دې کې کار وکي او دا قوي کې ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي کوم وغواړو چې هغه لري پرتی سیمو کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسو هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي نو ایوازینه وسیله دا کوپراتیف دا اوزه دغه وختونه ډیر ښه خاطرې لرم ډیر کار مې وکاوزه یعنی هغه د زړه تلوسه مې واچي ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلی کې چې یو ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ټرینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنون چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید می دغه سردرختی شان حسین الته د انګورو باغونه او مونږ چې تقریبا 15 لک نیاله مونږ تربیه کو مارکیټ ته وړاندې کو کارم کو پکې چې دا آسان کار نه دی دا نارینه ونه پوره نه دی بیا سچی خزی پدې کې اما خزی دومره با استعداد وی کله چې په ټریننګ کې خلکو مثلا درس ورکاو چې څنګه مونږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چاري او هغه تجربه چې دوی په محلي توګه دلوده دوی چې په علمی توګه ورته ویلي یعنی هغه برخه اخیسته یعنی دا ډیر دلچسپ وو چې دوی به تبادله افکار کوو خپل تجربيات به شریکو او دینه به ملزت وړو او دوی به دوی چې دا محیط لدل او په اوله کې خو اعتماد سخت ده چې په یو کلی کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې زی او یو چیرته د زده کړه کوي اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې مونږ به دوی د ترینینګ لپاره وړلو دوی په موټرونو کې نه ځایېدل یعنی مونږ هره میاشت په څلور کاستره کې به هلته تلو او هلته به په مختلفو چارو کې بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادام باغ دی بادام باغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پی کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي دوی ته به ډیر جالب و چې هغه نوی سبزی دوی لیدل او دوی راوړي د نورې هیوادونو نه
که دوی ته راشو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی میرمنې هم کولی شي چې د کور کلی په زرغونولو کې رول ولوبوي
زه درته وایم خورجانې فرشته جانې چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې خصوصاً افغان میرمنې د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی لاوې کړی دی او یعنی په زراعت کې ډیره ونډه یې درلوده یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان کلاری او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري خزی همیشه علاقمند وي او کار کړي زحمت یې سلې کجاوی وړي دي بارونه پشا کړي دي او کله چې دا علمی لږ زر ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بل اخره د خوړو د لپاره د بازار د لپاره یو تغییر ورته ورکړ شي دغه محصولات ته بیا مارکیټ وی ورته لاسته راوړنې ورته ولري یعنی زه فکر کوم چې یو ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی. دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي. دغه کچن ګارډن چې وایي کنه باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پر مخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډېر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشي جوړولی شي، لکه جیم تینه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډېر کېږي، او لکه مرباګانې جوړوي. نور دا کولی شي ښه پیکینګ وکړي، ښه ښه یې جوړ کړي، هغه یې کې بازار ته آماده کړي. خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي، په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي.
تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې په بګرامیو کې د انګورو د پروسس یوه فابریکه جوړه کړئ. هغه فابریکه مو جوړه کړه، کار باندې پایل وکړ، کنه بیا هم ستونزې وې.
دا یو ترخه تجربه وه زما چې ما 40 جریبه ځمکه د دولت نه اجاره واخیسته. یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه. عواید د دولت هم ما تحویل کړ، اما متاسفانه رئیس د اراضی چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم په یو هفته کې دا غواړي غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. خبره په دې کې ده چې هغه کس ته نه یوازې جزا چا ورنه که سره له دې چې ما داوای حقوقي پرانیسته اقامي داوا مې وکړه، هغه سړی اوس هم وزیر دی متاسفانه.
یو اړیکه فکر کوم له کندهار څوک د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه پرستګانې ساته او محترم میلمنه ته وړاندې کوم.
علیکم سلام. نوم څه دی؟ د کندهار د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
رئیس الله یسام د کندهار څخه مې اړیکه نیولې.
ویسا صاحب مهرباني.
یو پوښتنه د محترم میلمنه ته هغه ده چې زموږ تاسو په یو وخت کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي، البته هغه په لاس باندې جنوب پاتې تللی او مثال ته دا شی جوړ کړي بچ کله هغه سره وړاندې کوي یا بازار ته راځي هغه پچیت بیا دینه سلفیږي او د دې څخه مې پوښتنه دا ده چې دا د دې علت دی د افغانانو ذهنیت ولې دې جوړ شوی دی دا غ پچیت بیا ورته خرانی چې او دا غ بهرني شانت دوی ته راځي هغه دونه چې پیاتې شم نه یي افغانان اولیت ورکوي یعنی اولیت واغه شانت ورکوي چې د بهر څخه راغلي.
مایوس
کړلو تن نه پورې مغه شرکت ما تړلی نه دی، خو کچیرې امنیت وي، کچیرې ما خپل ځمکه واخیستله نو دا کار کوم، ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي، یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته، سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي. تاسو باور وکړئ کچیرې دا علمی پروسس شي، ځکه زه ډېرې هیوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي، ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ یې نشو کولی، ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو. یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي دی خوانه ممیزه چور کیږي، یعنی هغه وچول هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه، یعنی هغه نه سلفر استعمالوي نه دوا استعمالوي چې هغه صحت د پاره هم زیان لري، رنگارنګ مرزونه راوړي. هغه ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبیعي توګه هغه وچایي، بلاخره ماشین ته وړي، ماشینې سورتایي، ماشینې پاکایي، جوړایي، بلاخره کارتنایي او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي. نو هغه کارونه موږ کولای شو. افسوس چې هیڅوک زړه نه کوي. یو خو د امنیت ستونزه ده، بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو دپاره د سوداګر دپاره ستونزې دي، دغه هیڅوک نه اوري، هیڅوک د حل چاري نه برابرې. که څه مونږ د دې مایک نه همیشه خپل آواز پورته کړی دی، خو متاسفانه هغه غوږونه کې مالوچ دي، هغه غوږونه اوس کاڼه شوي دي.
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو، د افغان ښځینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده. تاسو هغوی ته مراجعه کړې؟ کلمه دا ستونزه ورسره شریکه کړې ده؟
ولینه خبره په دې کې ده چې هر ګام چې د ښځو دپاره څوک ږدي، زه هرکلی کوم، ځکه چې دا د ښځو دپاره ډېر کومک کوي، مرسته کوي. زموږ ښځې یوازې په مرکز کې ستونزې نه، مرکز هم خو یو میلیونی ښار دی، خو په لرې بانډو کې یعنی میرمنې دومره بېوسه دي، دومره احتیاج او محتاج دي چې د هغوی لاسنیوی وشي. او هلته محصول هم شته دی، امکانات هم شته دي، هغوی موزګار دي، تعلیم نه هم هغوی بې برخه دي.
بله، د افغان ښځو د لاسي صنایعو تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک یې نه خوښي؟
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري، ماشاءالله. زه دا هغه درکوم، درته اطمینان درکوم، په دننه کې تاسو باور وکړئ چې توان د خرید بیخي ټیټ شوی دی. نن سبا کې که دا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضعیت دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي، لکه ډوډۍ، کور، کالی. مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو دپاره، د برابرولو دپاره تیروو، بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم و هنر او فلسفې دپاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه ښکلي هنرونو سیزونه را ونیسو. نو ته فکر وکړه چې یو څوک ډوډۍ نه لري، کله هغه ښکلی شی چې ډېر خوښ وي او کارآمد وي او غواړي چې واخلي، نشي کولی. یو خو دا وجه ده، بل دا چې دغه مراکز، دغه مسؤول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپله په سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي، او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاهګانو په میاشت کې څو ځلې باید هغه کې او هلته اتمن پلورل کېږي، هغوی دپاره زمینه مساعده کړي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي. ځکه په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي، دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري، مشکل پدې کې دی.
خو که ځینې نندارتونونه هم په لار چول کېږي، زیاتره سوداګری ښځې دې ته اندېښنه لري چې هلته هم خلک ډېر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي. خو په وړاندې بیا پیرودونکي وایي چې دغه توکو قیمتونه ډېر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بالاخره په وخت ځای کوي، خپل فکر پرې هغه کوي، مصرفوي، نو دا هم خو غواړي چې ګټه وکړي، نه دا چې په سل روپۍ واخلي او په یو روپۍ خرسی که. خدا تجارت نشو، تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه، تجارت خو په خپل داد اقتصاد پیسې مدیریت ای. نو خبره پدې کې ده چې دې کې چې فائدہ نه، ګټه پکې نه. تجارت یعنی ګټه ترلاسه کول، چې ګټه پکې نه بیا تاوان وي، بیا نو بیا څه ضرور وي. خدا هم ضرورت لري چې د دې لپاره هڅه کوي، کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي.
فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو له زابل یو څوک پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
خو هم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو خی خیر اغلاست خبرونی تا مهربانی و که پختنه که لری مطرحی که
نا محترم امیل منی از خمی در پختنه در سیدیه پا ما سرگندوانی که وویل سیز ما خاون هم تیجار ده چه سبب در سیدی دوار تیجارت که یا و پل خاون تیداغه تقی یا تیجارت که سره شریک ده او که هر یو خپل ځان ته کار و کسب که نو دامی و پختنه ده او کله سیدا خارج تتلا پرونو باندې نو حالت دا د مشکلات سره مخ وایا، د دې سره محارم سره وو، یوازې تللی وو او دې تخریب سر کړی وو، کوکې پرو باندې بندیز هم یې. نو حال دا د سید افغاني دودو دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا تخری واجب هم ده، نو دا خو له محدودیتونو سره نه ده مخسوي.
توخی صاحب
مننه کوم. توخی صاحب نه، خبره دلته ده چې په ځینې حالاتو کې شریک دی، په ځینې حالاتو کې شریک هم نه دی، یعنی د هغه نظر پکې دی. زه اکثرا د دې سره سفر کوم، مخکې هم ګروپي مونږ میرمنې به سفر کوو نمایشګاهګانو ته. خبره دلته ده چې دغومره چې دلته په کابل کې سړی زیانمنه کېږي، په هلته نه کېږي، هلته د خلکو ښځو ته څوک نه ګوري، او دلته چې محرومیت زیات دی دغه ته به مونږه مشکل وینو، خو په نورو وادو کې مونږه مشکل نه لیدلې.
لاسي صنایع د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړی، دغه نندارتونونه په کومو هیوادونو کې وو؟ آیا داسې مې اوریدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی، هلته هم رسمي کار د پاره تللي وی کنه، و مو غوښتل یوه موده هلته پاتې شي؟
خبره دلته ده چې زما خاوند چې دی هغه نړیوال تجارت کې تاجر دی، په هر سفر کې چې دا کله ځي نور کمپنیګانې د میلمه کوي، زه هم ورسره ځم. البته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم، ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره، خو زما علاقمندي زیات زراعت ته دی او صنایع دستی ته دی. کوم برخه چې زه علاقمند یم هغه بیل دی، په دې کې یعنی خاص هیڅ کوم ستونزه نه لرو، که دا شریک وي که دا بیل وي. زه غواړم چې د ښځو دپاره یوه بیلګه شم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د ښځو دپاره یو لار پرانیستل شي او خزی وکولی شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي. د دې لپاره زه مبارزه کوم او په دې کې د هغه نظر هم شته، هغه مخالفت نه لري ما سره.
یو اړیکه بیا هم راوخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خورې تاسو ته استاد ملمنې ته سلامونه کوم.
علیکم سلام، څوک یې لکم زی څخه؟
استاد د ملمنې نه مې دا پښتنه درلودله چې دی دا کم صنعت مختوري دولت حکومت د برق د نگانه د بل د نگانه کوي، او دومه پښتنه مې دادا چې دوی دا بېوزله او غریب او بېچاره خلکو ته کوم برنامه کوم تخصیص لري؟ دغه پښتنه درنوله سلام
کور ودان وایم نه ویلې چې له کوم ځای څخه یې اړیکه نیولې وه او څوک، خو پوښتنه یې مطرح کړه. تاسو د خیر ښېګڼې په برخه کې هم فعالیتونه پخوا مو داسې اوریدلي دي چې درلودل، مو اوس څنګه اوس یې هم لرئ کنه؟
همدا چې موږ مایی ورته نه ورکوو، مایی ګیري زده کوو، همدا چې موږ ورته هغه چل زده کوو چې څه وکړي د دایم دپاره، دا لویه مرسته ده. دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې د چا جان نه جوړیږي، چې کله هغه چل ورته زنه کې هغه لارې چارې ورته هغه نه کې علم نه هغه زنه کې کنه په هغه لاره کې. زه فکر کوم چې بهترین کومک خو همدا دی چې بالاخره په دې کې چې زموږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریکو، دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړې ده د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو؟
ولې نه، ولې نه، وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخې دي چې د بانک جهانی د خوانه، بانک آسیایی د خوانه مرسته کیږي او مختلف چارې هغوی پر مخ وړي. په هغې کې موږ غوندې ښځو سره هره برخه بیل بیل کارونه کړي دي، قرضې راته راکړي دي، عملاً په علمن موږ سره اشتراک کړي دي، موږ ته پوهاوی راکړي دي، ټرینینګونه سیمینارونه ولې نه زیات زیات. دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوي دي، موږ په کې اشتراک کړي دي، موږ ته سهولتونه برابر کړي دي.
د سوداګرۍ د کار سره سره داسې مونږ خبر شوي یو چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لاره بیل کړی او دوی خواته هم راشي که چېرې تاسو معلومات راکړي؟
زه ورو ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور د پاره خند نه ګرځم، خو زه فکر دونه د امنیتی چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بل اخره دې ته وه سوالم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیات ته یو څه کار وکړم او په دې برخه کې علاقمندي لرم. ومې غوښتل چې د جنگ په زمانو کې چې څه دا سلوي کاله جنگ تیر شوی دی، په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، فولکلور آرشیف شوی نه دی. فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بل اخره تاریخونه جوړي، او فولکلور بشفایي هغه ادبیات چې زیاتره د خزو مال دی، د خزو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره د لمنځه ځي. زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او مانوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نه شي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژني. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلیرویشتو ولایتونو کې او مرکز به یې په کابل کې وي. هر چې ته به استازې ولرو د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کېږي او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو، هغه به مونږ سورت کړو، هغه به مونږ د محققینو د نظر تیر کړو. دا بهترین یعنی یو منبع ده د محققینو دپاره، د ناول نګارانو دپاره. زه غواړم چې په ځانګړي توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کېږدم، په دې کې کار وکړم. ډېر زیات علاقمندیم لرم دې ته، خدای دې وکړي چې ډېر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم.
لیکوالي او شاعري هم کوي، آیا په دې برخه کې آثار لري که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي؟
زما لومړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده، نوم یې دی په وینو سور ګلابه، چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اړه ویل شوي.
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي، په دې کې مو څه راوړي؟ آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده؟
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم او یو قافیه ورلرونکي شعر دی، خو هر یو چې ستاسو خوښه وي زه به یې ولولم.
مهرباني، هر یو چې مو خوښ دی.
عنوان دی د جګړو په لمبو کې. د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزي، د لمبو کې مې زړه سوزي، بدن سوزي، د غټۍ د غړېدو ارمان شهید شو، په دې اور کې مینه سوزي، مین سوزي، د دې اور لمبې تر هر کور خورې، د تباهۍ ده مړی سوزي، کفن سوزي، په ټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه، له وطنه امن سوزي، د دې اور لمبې تر هر کور خورې، د دې اور لمبې تر هر کور خورې، د تباهۍ ده مړی سوزي، کفن سوزي، د جګړې بله لمبه لا بله نه وي، چې د مخه پکې زموږ لمن سوزي، د ښادۍ په ځای په هر کور کې غم خور دی، د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی، ښادۍ سوزي، واده سوزي، اتن سوزي، او یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي، یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي، خیر کنن پلاس د دوست او دښمن سوزي.
بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی. تاسو ته خدای سپارم.